لیدلی د وی سیمې په برخه کې خلکو ته دسی معلومات ورکړي چې واقعي د خپل هغه سیمې ته روان دي. همدارنګه تاریخي معلومات پدې کې وی، د جګړو واقعیت پدې کې وی، د خلکو کلتور پدې کې تمثيليږي، اقتصادي پرمختګونه پکې چې مخې ته راغلي دي، وی سیمې په برخه کې تاغي پاړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وی چې هغه دومره دلچسپ کېله کړي وی کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکو تر هغه پورې چې موضوع پای ته ونرسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه دمخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر اباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو په هغې کې زما سفرنامه د سید قانتا بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. په هغې کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حقله ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي، خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده، لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته، په هغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجه نه هغه منظرونه چې دي طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې په هغې کې د هغې سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم و ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغې کله لیکلي دي، نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي، نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزی مرکې ته رابولم.
یوسفزی صاحب محترم، تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې نن سبا کوم زلمي لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي، د دغو افسانو ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟
زلمي چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي، د خپل دور موضوعي حالات هم، د خپل دور ستونزې هم دا په خپل ځای ټیکتل. او لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یا سړیا تا هم افسانه بس کړی ده او دې ځوانانو د افسانې په نوم باندې سبل څه کار شروع کړی دی، نو ته زموږ د پاسون رسالې لکه کله افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمي ښه دي افسانه لیکي، په افسانه پوهېږي، درې څلور کسه داسې شته. خو چې مونږ مجموعي خبره کوو نو لکه مونږ سره زمونږ د عمر یا مونږ لږ کشر عمر یا زمونږ د عمر سړی چې دی فاروق سرور، هغه خواري کوي د سویلي پښتونخوا ښه افسانه لیکي، د جدید افسانې نه خبر دی. خو زما خیال دی چې لس پنځه لس کاله په دې کې داسې افسانه چرته زما د نظر نه تیر شوي په پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نگهت یاسمین افسانې لیکلي دي، په بعضې کسانو پلي افسانې را لیږلي هم دي. افسر د بنیر زموږ یو ملګری دی، داسې نور زلمي دي چې را لیږلي هم دي، مونږ لیکل ولم کړي دي. خو زما د نظر داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی وي.
که وکتی شي نو د افسانې دپاره چې کومه تیوري لیکلی شوې ده، دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوي، نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوری باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره، د نوي رجحان سره د افسانې دپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شو. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو اداره چې مونږ تجربه چې کوو کله او چې کوم مونږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو مونږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو. لکه ضروری چې مونږه د سخت په لحاظ سره خامخا دی او سی سخت روان کو، لکه د سونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې دغه ته د ارتقا د پړاون نه خپله تیریږي. دا څوک نه شي چې کینی او هغې له یو نوی شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کومه افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده کما چې نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی. او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ر دینه استل غواړي. علامتي افسانې ما هم لیکلي دي، خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. کچره دا مونږ دینه اپل کو نو بیا بس بل څه شی وی افسانه بنی. دا ټیک ته یو خط تخلیق کار کو اسی او ادب لطیف لی کی یو نصری ټوټه ولي کی نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شی سیزونه دی په بلا چبو کې اوریدل دی هغه کې بیا هم زور دی. هغه ځان له خبره ده او چې سو پورې مونږ د سنب خبره کو چې دا افسانه ده نو مونږ وګورو اسری غختنی به پوره کو. خود جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اسناپ او هولیا هم نروانه، ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم.
یوسف صاحب ستاسې مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر مونږ او تاسو سره رسیدلي دي په هماغه باندې زلمي لیکوالو ته پکار دی چې افسانه
د خپل دور د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي، روح اثر او په حق چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپل ازي. زه ګڼم چې د سن پیس باندې افسانی چې کوم سفر کړی دی را رسیدلې ده او کله تجربه دا ثابت کړه چې د تجرید نه بیا واپس لړله نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي. نور که څه تجربه کوي هغه نو دا هغه حق دی، ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي خپل سیزونه راړي. خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلل نو بیا ورته افسانه نشي ویلی بل چې هرسی نو ټیک.
وروستۍ پوښتنه ده یوسفزی صاحب، که مونږ او تاسې د نن نه نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو، مثلا میر مهدی شاه بچا ولولو، قلندر صاحب ولولو، همداسې د هغه وخت سره امیر خلیل صاحب کیسې ولولو، یا نور زمونږ هغه وخت سره چې مطرح کیسه لیکوال و اجمل خټک هم کیسې لیکلې افسانې لیکلي، نو هغه افسانې او د اوسنۍ دور افسانې څومره بیلانس کولی شي، توازن یې څنګه؟
زما خیال چې موضوعات په لحاظ سره خو د نوي دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیات او په نفسیات او په یوازیتوب په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعات په لحاظ سره خو د نن افسانې ته بله خبرې راغلی دي. تیار پریدي هم پای کې کار کړی دی، زما په بعضې افسانو کې هم شته، د فاروق سرور هم شته، نور زبیر اسرت دي. څومره پورې چې د افسانې د معیار خبره ده نو زما خیال دی چې کوم معیار زمون کلاسیک جوړ کړو لکه دغه د شلمې صدۍ کلاسیک دی چې پای کې قلندر صاحب د افسانې لپاره چې کوم زما خیال دی چې په هغې باندې مونږه یو انچ اضافه نه ده کړې، لکه د گجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمونږ چې دغه دور کوم افسانه نگار دی د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغې د فنی تقاضو. زما خیال دی چې تاسې څه مونږه دا نشو ویلی چې ګنې مونږه د هغې نه مخکې افسانه بوتلې ده. د موضوع خبره ټیک ده، موضوعات نوي راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغوندې بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه.
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا، اسمان دې خړ په لګو جوړ دې لړزان پزمکا، نوراج دے د جنگ او جنون زدر نغوالم سکون، د جنگ پرست لاس نیول غړی سرکار ربا، زما دلدار ربا تخوی کن فیکن، زدر نغوالم سکون، غرون بانڈے کلی دی کمی دخار کلی دی، دہر گلاب پشنڈو دور لمبی بلی دی، ٹول دی بے حال زبن زدر نغوالم سکن، رنگ می د جون سنگ لراول نو بهار ربا زما دلدار ربا تخوی کن فی کن زدر نغوالم سکن دوارو ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دینش پن زدر نغوالم سکن جنت وطن می یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلی زستان شرم دما زمان شرم دلی اخیر میں دہی متنا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہی متنا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے